امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا ملګری ملتونه وایي د وسوالو طالبانو او جنایي جرمونو د ډلو ترمنځ همکاري زیاته شوې. په ننګرهار کې د ولایتي شورا په یو غړي د بم په چاودنې کې یو تن وژل شوی او د ولایتي شورا د غړي خپې پرې شوې. او د سوریا ولسمشر بشار اسد وایي د اسلامي دولت په ډلې د هوایي بریدونو په اړه هغوی ته معلومات ورکول کیږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. عاشق الله رحیم زوی او ځان نظرانه یوسف سیدر تر دې وخت خبرونو سره هرکلی وایو.
ملګری ملتونه وایي داسې ښکاري چې په افغانستان کې په جنایي جرمونو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. ملګرو ملتونو نن د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې دا کار ښایي د افغانستان په سولې او ثبات ناوړه اغیزې ولري. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یوې کمیټې ویلي دي چې د طالبانو دا ډول فعالیتونه په افغانستان کې نوي دي. په دغه فعالیتونو کې د مخدره موادو قاچاق، په غیر قانوني ډول د قانونو کیندل، د مافیایي ډلو سره په دسیسو کې همکاري کول او د پیسو لپاره د خلکو تښتول شامل دي. رپورت وایي چې په دغه ټولو فعالیتونو کې طالبانو د جنایي جرمونو سره د ډلو سره لاس درلود، خو طالبانو تر اوسه د دې رپورت په اړه تبصره نه ده کړې.
د کندوز په امنیت کمانډانې ډله ایز برید پای ته ورسېد. نن سهار 15,000 مرګي چې د پولیسو یونیفارم یې اخوستی و، د کندوز پر نوی امنی کمانډانه یې برید وکړو چې په نتیجه کې یو پولیس ټپي شوی او برید کوونکي د شلو دقیقو جګړو وروسته ووژل شول. د کندوز د امنی کمانډان عبدالصبور نصرتي خبریالانو ته وویل چې 15 تنه وسلوال چې د پولیسو یونیفارم په ځانو، لومړی یې د نوي کمانډانۍ د ودانۍ په دروازه کې په ځان پورې تړلي مواد وچول. هغه زیاته کړه چې د ځانمرګي برید وروسته درې نور ملګري د کمانډانۍ ودانۍ ته د ننوتلو په وخت د پولیسو لخوا ووژل شول.
د ننګرهار د ولایتي شورا په غړي انګیزه شینواري نن غرمه د ماین چاودنه شوې چې لامل یې د هغې پښې پرې شوي او یو تن پکې وژل شوی دی. ویل کېږي چې وژل شوی تن د میرمن شینواري موټر چلوونکی و چې د هغې خورایې هم کېده. په پېښه کې 15 تنه ټپي شوي هم دي. د ولسمشر اشرف غني په حکم میرمن انګیزه شینواري کابل ته د درملنې لپاره لېږدول شوې ده. ویل کېږي چې چاودنه د یوه چسپکي بم په واسطه شوې چې د هغې په موټر پورې نښلول شوی و.
چین ژمنه کړې ده چې د افغانستان په کونړ سیمه کې د برېښنا یو بند او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سړک او اورګاډي د پټلۍ د غځولو په پروژو کار وکړي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان سراج الحق سراج د رویټرز خبري اجنس ته کړې ده. ښاغلی سراج ویل دي چې د افغانستان، پاکستان او چین لوړو رتبه مامورینو په کابل کې په دې اړه خبرې کړې دي. هغه وایي چې چین په دې موافقه کړې ده چې په کونړ کې د برېښنا د تولید پروژه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سړک د پراخولو او د اورګاډي د پټلۍ د غځولو په لړ کې مرسته وکړي.
د رپورټونو له قراره د اوکراین په ختیځو برخو کې چې د بلتون غوښتونکو په لاس کې دی، د حکومتي ځواکونو پرمختګ کړی. د پرمختګ په داسې حال کې په باره کې ویل کېږي چې په عیني حال کې په دې هیواد کې د روان کړکیچ د پایته رسولو لپاره د څو هیوادونو مشران سره جرګه کیږي. د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې استازي سبا د چهارشنبې په ورځ په بیلاروس کې غونډه کوي او کوښښ کوي چې په اوکراین کې د روان کړکیچ لپاره د حل یو لار پیدا کړي.
د سومالی په مرکز کې عیني شاهدین وایي چې د یوې اسلامي ډلې او حکومتي عسکرو ترمنځ په جګړې کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. دا جګړه نن د سه شنبې په ورځ د ګوریال په ښار کې هغه وخت وشوه کله چې د اهل سنت والجماعت د ډلې غړو د حکومتي ځواکونو په یوې پوځي اډې برید وکړو.
ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت د ډلې سره د جګړې لپاره د کانګرس نه د زیات واک غوښتنه کوي. د کانګرس غړو پرون د شنبې په ورځ ویلي چې ښاغلی اوباما باید کانګرس کې د دیموکراتیک د دیموکرات ګوند د غړو غوښتنې هم ومني، ځکه هغوی نه غواړي چې امریکا د پیوې بلې جګړې کې ورښکیل شي. خو د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي بیا وایي چې د حل دا لار دې هم خلاصوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته ادامه ورکو. د سوریه ولسمشر بشار اسد وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمباریو په حق له د هغه حکومت ته معلومات ورکول کیږي. ښاغلی اسد په دې ټینګار وکړو چې د هغوی سره د همکاري په مستقیم ډول نه کیږي. ولسمشر بشار اسد په دمشق کې بی بی سی ته ویلي دي چې دا معلومات د عراق په شمول د دریم ګړو هیوادونو لخوا هغوی ته ورکول کیږي، خو په دې ټینګار وکړو چې دا تاکتیکي معلومات نه دي.
په عین حال کې متحده عربي اماراتو د سه شنبې په ورځ د اردن له یوې هوایي مرکز څخه د اسلامي دولت د ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل. اماراتو تیر کال په دې ډلې هوایي بریدونه درولي ول. دا معلومه نه ده چې بریدونه په عراق کې شوي که په سوریه کې خوبل شوي چې الوتکې بیرته خوندي راګرځېدلې دي.
په عراق کې چارواکي وایي چې په څو بمي چاودنو او بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې د ټولو نه خونړی برید نن د سه شنبې په ورځ د محمودیا په سیمه کې شوی. دلته په یو بازار کې یو موټر چې بمونه پکې خول شوی و چول شوی دي چې څلور عام خلک پکې وژل شوي او 11 نور پکې ټپیان دي. پولیس وایي بل چاودنه د مدین په ښار کې شوې ده چې 2 کسان پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان دي.
امریکا تایید کړه چې یو امریکایي میرمن چې د اسلامي دولت د ډلې سره بندي وه وژل شوې ده. سپینې ماڼۍ په ویلامي کې د میرمن کایلا میولر د کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګند کړي. هغه وړم کال په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لخوا تښتول شوې وه. ولسمشر باراک اوباما په خپل اعلامیې کې ویلي دي هر څومره چې سخت وي او هر څومره وخت چې ونیسي امریکا به هغه تروریستان پیدا کوي او حساب کتاب ورسره کوي چې د میرمن کایلا د تښتولو او وژلو مسؤلیت یې په غاړه دی.
د تایوان څارنوالانو فیصله کړې چې د هغه شاګردانو د مشرانو خلاف رسمي تورونه ولګوي چې تیر کال د مظاهرو په ترڅ کې پارلمان د سو اونیو د پاره نیولی و. د تایوان دولتي مطبوعات وایي تمه ده چې دوی به د شاګردانو په سو مشرانو باندې نن د سه شنبې په ورځ ناوخته د عامه ملکیت د تخریب او په رسمي کاروبار کې د ګډوډۍ پیدا کولو تورونه ولګوي. د تیر کال د مارچ په میاشت کې شاګردانو د پارلمان ودانۍ ونیوله او دریش ورځې اوږد اعتصابی پکې وکړو. شاګردانو غوښتل چې حکومت د چین سره تجارتي معاملې ختم کړي.
د هند په ایالتي انتخاباتو کې د عام آدمی ګوند چې د اداري فساد په خلاف مبارزه کوي د هند په پلازمینې نوې دیلی کې انتخابات وګټل. رپورت وایي دا به د هند د نوي واکمن ګوند د صدر اعظم نریندرا مودي او د هغه د هندو ملتپال ګوند لپاره غټه ستونزه وي. د عام آدمی ګوند پلویانو د بریا د خبر وروسته په سړکونو خوشحالۍ او نڅاګانې کولې.
د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو یا جی شل د مالیه وزیرانو او د مرکزي بانکونو رئیسان نن د سه شنبې په ورځ د دویمې او وروستۍ ورځې دپاره د ترکیې په استنبول کې د نړۍ په اقتصاد غونډه وکړه. د جی شل غونډه د 1900 هیوادونو او د اروپایي ټولنې د استازو څخه جوړیږي چې په اقتصادي پالیسیو باندې نظرونه تبادله کوي او بحث پرې کوي. د ترکیې مرستیال صدر اعظم علي بابکان نن په دې غونډه کې وویل چې د نړیوال اقتصادي ودې لپاره هیله مند دی.
او روسي خبردار چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوه ورځنی سفر لپاره مصر ته رسیدلی او غواړي د مسکو اړیکې له قاهره سره پیوړې کړي. د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی د قاهره په نړیوال هوایي ډګر کې جمهور رئیس پوتین ته هرکلی ووایه. د کرملین ماڼۍ په ویلامي کې ویلي دواړه مشران به د عراق، سوریې او لیبیا په حالاتو او همدارنګه د اسرائیل او فلسطین په شخړه نن د سه شنبې په ورځ خبرې وکړي. درنو اوردونکو تاول د دې محل خبرونه چې تاسو د امریکا غاک آشنا ردونه واوریدل.
درنو اوردونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستې، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته، خو اولنی رپورت زموږ سره زبی الله زمره د ننګرهار د ولایتي شورا غړی د ټلیفون په کرخه دی. اوسنګ چې تاسو خبرونه کې واوریدل